سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې ته مو ز فرید سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمپل اختر کلی کوم پیل په خبرونه کو د طالبانو حکومت د هرات د زلزله ځپل لپاره د کورونی د کورونو د جوړولو د کار د پیل دو خبر ورکړی دی د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دغه وخت په خپلې ټولنیز شبکې لیکلی دی چې د هرات د زندجان ولسوالۍ په سیاب سیمه کې د 2023 پکسلې کورونو د جوړولو کار پیل کړی دی هغه ویلي دی چې دغه کورونه به په معیاري او د خارګوټي په ډول د زلزله ځپل لپاره جوړیږي خغلی مجاهد زیاته کړې ده چې هڅه کیږي د ژمي له رسیدو مخکې دغه خارګوټي بشپړ او کورنۍ د هرات د وروستۍ زلزلې زیانمنو شو خلکو ته توضیح شي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا پرون پیو خبر پاڼې کې ویل چې د هرات د زلزله د زلزلې او له زلزلې وروسته سختو ټکرونو په نتیجه کې څه باندې 2300 کورونه وران شوي دي او چې همدارنګه د مړو شوو شمیر 1500 تنه او د ټپیانو شمیر نږدې 200 تنه ښودلی دی د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستانه غوښتي دي چې له دې هېواده په ډله ییزه توګه د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي د کارپوهانو دې ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ همغړی دی په خپل راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو پر وېپاڼه خپور شوی ویلي دي چې پاکستان باید افغانستان ته د شاوخوا 400,000 افغان کډوالو د ایستلو پلان لغوه کړي په راپور کې یادونه شوې ده چې دا پریکړه به په تیره هغه شاوخوا 1.4 میلیونه افغانان زیانمن کړي چې په افغانستان کې د جدي بشري سرغړونو د اندېښنو له کبله د خوندي ژوند په تمه پاکستان ته کډه شوې دي د پاکستان حکومت په دې هیواد کې ډېره غیر قانوني افغان کډوالو ته د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه مهلت ورکړی دی چې له دې هیواده ووځي کنه په جبري ډول به وویستل شي د اسرائیل پوز هغه څه د شواهدو په توګه خبره کړل چې څرګندوي د غزي په یو رښتون کې د تیر شپې 14 د فلسطینیانو لخوا د فایر شوی او ناکامه توغندي په نتیجه کې رامنځته شوې ده نه د دوی د مهماتو په نتیجه کې په دې پیښه کې د لزګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و حماس د دې 14 پړه پر اسرائیل وچولې خو اسرائیل وایي په غزه کې ډیره د بل فلسطینی اسلامي جهاد سخت دریځ ډلې لخوا فایر شوی توغندي دغه 14 رامنځته کړی ده د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پر دوه او سویډنی وګړو د پرونی وژن کې بریټ پړه اسلامي دولت ډلې یادای شو منله د ډلې د اماق پونم په خپل ټلګرام کې ویلي دي چې پرونی حمله د ډلې یو جنگیالی تر سره کړی ده بلجیمی چارواکو ویلي د فوټبال د دوو مینوالو په وژنه او د یو بل په ټپي کولو مشکوک یو 45 کلن تونسي وګړی یې نیولی دی چې په دې هیواد کې د سیاسي پناه له دې وړاندې رد شوی وه خو له هم په دغه هیواد کې په غیر قانوني ډول اوسېده او د افغانستان د کرکټ په نړیوال جام کې نن خپله څلورمه لوبه له نیوزیلند سره پیل کړې ده د افغانستان ټیم پچ وګټله او تو پچونه یې غوره کړه تر اوسه په څلوېښتمه اوور کې 115 منډې دي او څلور کسان آوټ شوي دي افغانستان لا هم لګیا ده دوی تو پچونه کوي او نیوزیلند تو پهنه کوي خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د مطلب اوریدل شي وړاندې به په خبرونه کې را سره واوري چې په ننګرهار کې نامعلومو کسانو د دې ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مرستیال او سوداګر وژلی دی دا چې علت څه دی وړاندې په راپور کې درته وایو ورزو د کنړ په ختیځ کې کنړ ته چې هلته ښوونکي شکایت لري چې ماشونه کم دي
خون کې ماس کم دی او هغه ډېر په تکلیف او دغه باندې ذهني ارامتیا یې نه وي او چېرته کبلار ما روان خامخا یو څوک پوښتنه کوي مثال دکاندار ته هغه زما قرض نور کری کور کې اوسیږي
بلخ خو بیا د افغانستان په سویل کې هغوی چې ښوونځي ته ځي شکایت کوي چې د اقتصادي ستونزو سره دوی نشي کولی چې هم ښوونځی وایي او هم کار وکړي
زه د کور مشر یم په کور کې 12 کسان یې د خواري د څوک نه سپدار مې سپینځه دغه ما یې پدې
په دې اړه ته وړاندې نور جزئیات هم لرو. غزنی ته به هم ورشو چې خلک شکایت کوي پاسپورت پاسانه نشي اخیستلی، دوی حل لارې وړاندې کوي.
پاره شوبه کې دوه درې ممرام به سکار و کسی دغه دوغنه مخلوق بدل ده خلاص سکار خلاص کړي یو مامور نه باندې رسی.
نور مسائل هم شته ملتیا مغاړه.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. په ننګرهار کې را معلومه کسانو د دې ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د پانګوالې مرستیال او سوداګر هغه محمد رودوال وژلې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی تیر ورځ ناوخته په خپل دفتر کې په مرموز ډول وژل شوی دی. په ننګرهار کې د طالبانو حکومت امنیت قمندانۍ وایي د پیښې سره د تړاو په تور یو تن نیول شوی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په ننګرهار کې د یو سوداګر وژل کېدو د افغان سوداګرو ترمنځ ویره زیاته کړې. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی د پانګونې د برخې مرستیال او سوداګر آغا محمد رودوال تیر ورځ په جلال آباد ښار کې د نامعلومو کسانو لولوري په خپل دفتر کې په مرموز ډول وژل شو. کاتوم په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د امنیت قمندانۍ ویان رئیس زابلي ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې سره د تړاو په تور یو تن نیولې، خو یو شمیر افغان سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې د دغه ډول پیښو مخه ونیسي. د شمس الرحمن نیازی په نوم د رخت یو سوداګر ازادي راډیو ته وویل چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ او د غشان د تیر جمهوریت حکومت په وروستیو کې د نامنۍ د زیاتېدلو له امله ګڼو افغان سوداګرو له خپل هېواده پانګي وستي، خو هغه چې پاتې دي د په خبره کې په وړاندې د نامنۍ پیښه زیاتېږي خای دوی هم خپل هېواد پرېږدي.
حکومت د دا رقم پیښه ملونه نسی او د دې سوداګرو د ژوند د خوندیتوب لپاره پوره ډاډ تجارت ته ورنکي. نو فکر کوم چې افغانستان مخکې هم سرمایه وتلی وي او له دې وروسته به هم ځینې تجارت پانګه وباسي چې دا به د اقتصادي افغانستان کې یو لوی بله ضربه وي چې بخیږي.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د طالبانو د حکومت امنیتي ارګانونه باید د یاد وژل شوي افغان سوداګر د وژنې قضیه په هر اړخیز ډول وڅېړي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل که څه هم پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته د سوداګرو په وړاندې د نامنۍ پیښې کمې شوي، خو د هغه په خبره د دغه ډول پیښو په کېدو د سوداګرو ترمنځ ویره زیاتېږي.
وکم چې دا ډیره بده پیښه وه او تر اوسه پورې عوامل په دقیق شکل نه دي معلوم. زه امیدوار یم چې د داسې پیښو مخنیوی وشي چې سوداګر ونه ډار شي چې په خپلو دفترونو کې په قتل رسیږي.
د وژل شوی سوداګر د کورنۍ غړي وایي چې هغه لې چا سره شخصي ستونزه نه درلوده او دوی دغه پیښې د رامنځته کېدو په عواملو نه پوهیږي. د وژل شوی سوداګر د کورنۍ وغړي حاجی پتنګ ازادي راډیو ته وویل
وروره دوی چا سره نه بدل وروده نه مشکل وروده بس نور مونږ نه پیګور وروره چې دا څنګه چلته موضوع ده. موبایل هم تر وړه ده، دفتر ته ورغله ده او بس وهاله ده وروره نه څوک به پوینو مګر ما خام په پوي حکومت کې ورونه ورغلي وتر زمونه ورغلي او تر په اوتاک د خپل دفتر کې پروت وروره.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته او د تیر جمهوریت حکومت په وروستیو کې د نامنۍ د زیاتېدلو له امله ګڼ افغان سوداګر له دې هېواده ووتل او خپلې پانګې نورو هېوادونو په ځانګړي ډول ایران، پاکستان، ترکیې او متحده عربي اماراتو ته انتقال کړي. که څه هم د طالبانو حکومت افغان سوداګرو ته په وار وار د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړی، خو د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی خبر ورکړ چې په دې هېواد کې د سوداګرو د اختطاف پیښې زیاتې شوي. د دې خونی مسؤلینو هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دوه میاشتو کې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې 14 سوداګر تختول شوي. د دې خونی د معلوماتو پر بنسټ په تختول شوي سوداګرو کې صرافان او د موټرو او درملو کاروباریان شامل وو.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
ملګری ملتونه وایي د افغانستان په لویدیس کې له زلزلې وروسته وضعیت کړکېچن دی. د سازمان د هموی لیدل چې د وروستیو او زلزلو له امله د افغانستان په شپږو ولسوالیو کې نږدې شپږ زره کسان مستقیمن اغیزمن شوي دي او د سټلایټ په وسیله اخیستل شوي تصویرونه ښیي چې 209 اتیا کلی په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. په ورته وخت کې په هرات کې زلزله ځپلي وایي په بیړني ډول لاسنیوي ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې
ملګری ملتونه په هرات کې له زلزلې وروسته وضعیت کړکېچن بولي او وایي اغیزمن شوي خلک اړین حفاظت ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو پرون په خپله وبپاڼه په یو خبر کې لیکلي، وروستیو زلزلو د هرات په شپږو ولسوالیو کې نږدې شپږ زره کسان مستقیما اغیزمن کړي دي. په خبر کې دا هم راغلي چې له زلزله ځپلو سیمو د سټلایټ په وسیله اخیستل شوي تصویرونه ښیي چې په دې زلزلو کې 209 اتیا کلي ویجاړ شوي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی دانیل اندرس وایي د زیانمنو شویو شمیر مخ په ډیریدو دی. هغه په خپلو څرګندونو کې چې ملګرو ملتونو په خپله ایکس پاڼه خبرې کړې وایي،
موږ نږدې شپږ شپېته زره اغیزمن شوي خلک لرو. زموږ د ارزونو پر بنسټ دا شمیره د ډیریدو په حال کې ده، خو موږ به خپلو مرستو ته دوام ورکوو.
ښاغلی اندرس په سیمه کې زلزله ځپلو ته د خیمو، اوبو او روغتیایي مرستو په رسولو هم ټینګار کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي وړ مورز ویلي وو په هرات کې د زلزلو له امله د زیانمن شوي وړتیاو ته رسیدل د یوې میاشتې کار نه دی او ښایي یو کال ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په هرات کې د شویو زلزلو له امله د مړو شمیر 1340 او د ټپیانو 1950 تنه ښودل. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جنان سائق د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو په هرات کې د شویو زلزلو په پایله کې له زرو تنو زیات مړه شوي او له 2000 زیات ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې یو شمیر زلزله ځپلي هم وایي ژر یې باید لاسنیوی وشي. نو دوی یو محمد رضا ازادي راډیو ته وویل،
دلته نږدې اته میاشتې ژمی وي، موږ نشو کولی له خپلو کورونو ووځو. بې له دې ستونزو چې اوس ورسره مخ شو، له زلزلې وړاندې هم ډېرې ستونزې مو درلودې. له زلزلې وروسته خو مو بیخي ژوند له ګواښ سره مخ دی.
د هرات یو بل اوسیدونکي بیا د نوم له خودو پرته ازادي راډیو سره خبرو کې له سړې هوا شکایت کوي او وایي زلزلو خورا ډېر وځپل.
شونډې مو له یخنۍ چاودلې دي، د ماشومانو شونډې هم همداسې چاودلې دي. نه یو کمپ شته او نه هم د اوسیدلو یو بل مناسب ځای، هیڅ هم نشته.
ملګري ملتونه هم وایي په هرات کې له څو اونیو راهیسې خلک په خیمو کې ژوند تېروي، خود دوی لپاره دایمي سرپناه ته اړتیا ده. د طالبانو د حکومت په ګډون په هرات کې له زلزله ځپلو سره یو شمیر هیوادونو او په افغانستان کې دننه هم خلکو مرستې کړې دي، خو د یو شمیر زلزله ځپلو له شکایتونو ښکاري چې د مرستو ویش منظم او د اړتیاو پر بنسټ نه دی.
اوس به په سویل کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې بې سرپرسته ماشومان د حرفوي زده کړو او مالي ملاتړ غوښتنه کوي. دغه ماشومان چې شمیرې زرګونو ته رسیږي د کندهار ښار په بیلابیلو برخو کې پادرنو کارونو بوخت دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
پنځلس کلن ګران آغا د کندهار ښار په یو څنډه کې د تیرو دوو کالو راهیسې مجتوب کوي. د لوی هله شونځي تتلل دي، خو اوس د ترک پر سر د خلکو بوټونه ګنډي او رنگوي. ګرانا غوایی پلارې د نشیتو کومتا دي او په کور کې بل سرپرست نه لري، چې له همدې کبله د اردې کورته یو ګولا ډوډۍ وګټي.
د کور مشرم په کور کې دولس کسانې د فارې د څوک نه سپلار مشکینځه دغه ما یې پدې زه دا مچ غته نه سم. دولت باید ما سره مرسته وکړي. زه مدرسه یو درس یو شی و.
څوارلس کلن ایمال بیا د کندهار ښار د ټکټک بازار د اهنګري په یوه دوکان کې سهار تر ماښامه څټک په لاس بخاري او نور فلزي توکي جوړوي. د ایمال پلار وفات شوی، هغه مجبور دی چې د کور سرپرستی په غاړه واخلي. نوموړي وایي د ورځې شاوخوا 200 افغانۍ مزدوري اخلي، خو د کور ورځني لګښتونه نسی پوره کولای. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو غواړي چې لاسنیوی وکړي او یادې هم د عمر برابر د اسانه کار زمينه ورته برابر کړي.
د دولت څخه دا غواړي چې موږ ته کار زمينه موږ ته برابر کړي. موږ دا کم درون کار کو ټک ټک کوو، ماشام په غوږو درد ګرځره بستور موږ دا کار کوو. مر دا کا زمینه مست برابر کی مر دا درون کارونه کنه دی ز کاونه کم دا ز کو پچو شو چلو مطلب د سرای کرایا جلا دی د بار ډیر جلا دی نو ز مجبورم چ کار وکم ز کاونه کم کوټه سو برو دی ور سو کار کی سو نه سنو چ کار ز خپل عادی سار چ منځ وکم په 15 بجې راځم شام په 10 بجې 9 بجې زم کوټه دم ز بس سوره زختایم په دکان کې چې ما دی کوټه او شی مې وستو
کندهار کې دغه ډول ماشومان چې شمیرې زرګونو ته رسیږي د خښتو په بټیو د موټرو او موټرسایکلونو په ورکشاپونو او نورو بیلابیلو ځایونو کې په درنو کارونو بوختي. د ماشومانو د چارو کارپو حافظ احمد نومانی په درنو کارونو د ماشومانو بوختیا د اندیشنې وړ بولی او زیاتوي چې باید دغه ماشومانو څخه ملاتړ وسی او ورته د ځانګړو حرفوي زده کړو زمينه برابر شي.
دولت باید وجهت هم توجه وکړي چې د دغه کوشن لپاره چې هغه په درنو کرو یا په شکه کرو باندې اخته دي تر څو دي ته د زمينه مساعده کې چې کسبونه او داسې حرفوي زده کړي د ترتیب کې برابرې کې تر څو د کوشنانو د توان طاقت مطابق هغه کارونه په اسلام باندې دی مخته یوسي او کوشنان لته مصروف شي.
که څه هم کندهار کې په شاکه کارونو او د سړک پر سر د بوختو ماشومانو د کشمیر نه دی معلوم، خو په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیز چارو ریاست مسولین وای په تیرو دوو کلونو کې سلګونه ماشومان د سړکونو د غاړو راټول او په بیلابیلو دولتي روزنتونونو کې د زده کړو لپاره شامل کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم یوې نړیوالې موضوع ته تم شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي داسې ښکاري چې په غزه کې په یو روغتون کې چاودنه د اسرایلو کار نه دی. هغه د خبره نن اسرایلو ته تر رسیدو وروسته د دې هیواد له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې وکړه او یو ځل بیا حماس یې تورن کړی دی چې یوازې د فلسطینیانو کړاوونه زیاتوي. همدا شېبه راسره په سټډیو کې زموږ همکار نوریاس نوری د نوری صاحب تاسو ستړي مشه په خیر راغلی کده دغه سفر جزئیات او د دې کړي روستۍ حال سره شریک کړي.
بلې فریدا جان مننه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای داسې ښکاري چې د غزې ترنګ په یو روختون کې چاودنه چې په سلګونو کسان پکې وژل شوی دی اسرائیل کار نه دی. بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې وویل هغه شواهد چې دلی دلی داسې ښکاري چې دا د مقابل لوري کار دی نستاسو. بایدن په دې اړه چې ولې دی باور کوي چې دغه چاودنې لامل اسرائیل نو نور جزئیات ورنه کړل، خو بایدن زیاته کړه هلته ډیر خلک شته چې ډاډه نه وو د چاودنې لامل څه وو. بایدن نتنیاهو ته وویل چې دای په روغتون کې چاودنې ډیر خوشینه او په غوسه کړی او څرګنده کړه چې حماس د ټولو فلسطینیانو استازیتوب نه کوي بلکې یوازې د هغوی کړاوونه زیاتوي. بایدن همدارنګه وویل چې اړتیا ده داسې لارې چارې ولټول شي چې په نتیجه کې د ژوند ژغورنې هڅې ګړندۍ او زیاتې شي تر څو د ده په وینا له هغو بې ګناه فلسطینیانو سره مرسته وشي چې د دغه کړکیچ په منځ کې راګیر دي. بایدن پر اسرائیل غزې د اکتوبر د ومی بریتا په اشاره وویل حماس اسرائیلان په قتل رسولی دي. د وژل شوو اسرائیلانو شمیر 1400 تنه خودل شوی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اسرائیل ته د سفر په خاطر له بایدن مننه وکړه او هغه ته وویل چې دا یو ډیر د پام وړ اقدام و. په عین حال کې د اسرائیل پوز هغه څه د شواهدو په توګه خپاره کړل چې څرګندوي د غزې په ال اهل العربي روغتون کې د تېرې شپې چاودنه د فلسطینیانو لخوا د فایر شوي او ناکامه توغندي په نتیجه کې رامنځته شوې نه د دوی د مهماتو په نتیجه کې. حماس د دې چاودنې پړه پر اسرائیل اچولې، خو اسرائیل وای په غزه کې ډیره دی وي بلې د فلسطینیانو د اسلامي جهاد سخت دریز ډلې لخوا فایر شوي توغندي دغه چاودنه رامنځته کړې ده. د اسلامي جهاد سخت دریز ډلې د دې چاودنې په اړه پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. د حماس تر واکمنۍ لاندې د غزې د روغتیا وزارت بیا وویل چې د اسرائیل هوایي برید دغه ورانی رامنځته کړې ده، خو اسرائیل ته د امریکا د ولسمشر جو بایدن تر رسیدو لږ مخکې د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاګاري وویل چې د یوې څېړنې نتیجه تاییدوي چې د اسرائیل د دفاعي ځواکونو لخوا د ځمکې، سمندر او هوا له لارې پر دغه روغتون برید نه دی شوی. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن له اسرائیل څخه په کتنې سره غواړي نړۍ ته وښيي چې امریکا پر روان کړکیچ کې د اسرائیل ترخوا ولاړه ده. ټاکل شوی و چې بایدن له اسرائیل وروسته اردن ته لاړ شي او هلته له یو شمیر عربي مشرانو سره په غونډه کې ګډون وکړي، خو هغه په دغه روغتون کې د چاودنې له امله لغوه شو. ټاکل شوی و چې په دې غونډه کې بایدن د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس، د اردن پاچا عبدالله او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ګډون وکړي. پام دی الکه په پام کې د چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن هغه پریکړه لیک ته رایه ورکړه چې پر اسرائیل د حماس بریت د یو بوګنون کې عمل په توګه او هم درز د ملکی وګړو په وړاندې تشدد او تر څنګ د غزې ملیونونو اوسیدونکو ته چې مرستو ته سترګې پلار دي په بشری مرستو کې زند غندي. د برازیل خو د وړاندې شوې د پریکړه لیک د مسودې د کلماتو او ژبې د څرنګوالي په اړه خبري دوام لري او هغه متن چې باید رایه اخیستو ته وړاندې شي پرون سشنبه بشپړ نشو. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل په بریدونو کې شاوخوا 2800 فلسطینیان وژل شوي او ګمان کېږي چې 1200 تنه نور به د نړیدلو ودانیو تر خاورو لاندې ژوندي یا مړه وي. دا شمېرې په غزه کې پر روغتون د تېرې شپې له چاودنې مخکې ورکړل شوې دي. د راپور له مخې د دغه چاودنې په وړاندې د غبرګونونو په ترڅ کې په سیمه کې اعتراضي لاریونونه پیل شوي. د لویدیځې غاړې په لویو ښارونو کې په سلګونو کسان واټونو ته راوتلي او د لبنان او اردن په پلازمینو بیروت او عمان کې هم ډېر اعتراض کوونکي له دغو لاریونونو سره یو ځای شوي دي.
ډېره زیاته مننه کورودان نوریاس نوري و چې اسرائیلو ته د امریکا د ولسمشر جو بایدن د سفر په اړه جزئیات راکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په غزنی کې پاسپورت اخستن کې شکایت کوي وایي دلته د پاسپورت اخیستو کارونه چندان خنه تر سره کیږي. دوی وایي په ورځو ورځو راځي او د پاسپورت امریت مخې ته په کتار دریږي خو مازیګر بیرته نه هیلستنیږي. تفصیل لسیمی په دې راپور کې اورو.
شاوخوا 15 کلن نیاز محمد د پاسپورت امریت مخې ته خپل ځوان زوی سره یو ځای په کتار کې ولاړ دی. دی غواړي خپل زوی ته پاسپورت جوړ او هغه بیرته ایران ته روان کړي.
د دې لپاره غلې مې چې دغه زوی مې 2 میاشتې کېږي چې ایران راړولې ده اوس یې پاسپورت یو مدرک ورته جوړ کړم او داسې مرې یا پیسې پاتې یا احساس پاتې یې وروره یا کوم کار یې دغه لپاره غلې.
د نیاز محمد په باور چې په پاسپورت امریت کې د خلکو کارونه ډېر سوکا مخته بیول کېږي. دی وایي دلته که څومره مامورین او کارکوونکي زیات سي همره به د خلکو کار اسانه سي.
آفرین مسؤلیت دغه مو نظر د څه دغه ده پر شوبه کې 2-3 مامران به کار وکړي چې دغه دوه مخلوق ودار ده چې دا خلاص کړي چې کار خلاص کړي یو مامور نه باندې رسي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې پاسپورت اخیستونکي شکایت کوي او وایي دلته د پاسپورت اخیستونکو کارونه چندان شنه تر سره کیږي. دی وایي په ورځو ورځو راځي او د پاسپورت امریت مخې ته په قطار کې درېږي خو مازدیګر بیرته نه هیلستنیږي. دوی غوښتنه کوي چې باید د خلکو کارونو ته رسېدنه وسي او هغه خلک چې مستحق وي او پاسپورت ته عجله اړتیا لري باید چې بیړني پاسپورټونه ورکړل سي. نوروز علی د غزنی جاغورو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي د خلکو اقتصاد خراب دی پاسپورټونو ته اړتیاوې زیاتې دي نو د طالبانو حکومت د خلکو اړتیاوې په پام کې نیولو سره په پاسپورټي اداره کې مامورین زیات کړي چې کارونه اسانه سي.
مشکلات مردم زیاده فرض مثال خود
د خلکو ستونزې زیاتې دي. د بلګې په توګه لکه زما پرون ابل ورځ له جاغوري ولسوالۍ څخه راغلم. دلته د خلکو کارونه په ځنډ پر مخزي. یو کس په خپل او یا کورنۍ د پاسپورت جوړولو په موخه مرکز تراولي د هغوی اقتصاد کمزورې وي نشي کولای چې دلته په هوټل کې پاتې شي نو که څومره ژر د خلکو کار خلاصيږي بهتره ده.
دا په داسې حال کې د خلک د طالبانو حکومت له چارواکو څخه غوښتنه کوي چې د پاسپورټونو د جوړولو چارې دی اسانه او چټکې کړي چې خلک نورو هیوادونو ته په خواري او مزدوري پسې لاړ سي ځکه چې دلته کار نه برابرېږي او هلته بې ویزې او بې پاسپورټ کار نه ورکول کېږي. په غزنی کې د پاسپورت ادارې چارواکي هم مني چې چارې ځنډ نه دي. د دغه امریت سرپرست محمد طاهر محمودي وایي د پاسپورت له عمومي ریاست څخه مغوښتنه کړې ده چې غزنی ته هم د لومړۍ درجه ولایت کارکوونکي ورکړي تر څو د خلکو کار نه ژر خلاص سي.
او دغه عذر له عمومي ریاست سره مشارک کړی ده چې د غزنی ولایت له اول درجه ولایت و چې ده پر نفوسه ولایت ده او تشکیل د کارمندانو د موږ د درېمې درجه ده نو انشاءالله موږ سره ټینګه وعده کړې چې تشکیل د غزنی د ولایت پورې اضافه کړو. هم به زنانه بایومتریک اضافه کړو هم به مردانه بایومتریک اضافه کړو تر څو د مراجعینو مشکلات حل سي.
په افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره سم په هیواد کې پاسپورت اخیستونکي تر بل هر وخت زیات سوي دي.
و موریدل چې په غزنی کې یو شمېر اوسیدونکو په پاسپورت ریاست کې د ستونزو له امله شکایتونه کول. بل پلو بیا په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې 1300 خونکو له کمبود سره مخامخ دي. د دوی په وینا چې په دغو خونکو کې یوازې د نجونو د شپږمو ټولګیو لپاره نږدې 1300 ښځینه خونکو ته اړتیا ده. تفصیل لسیم په دې راپور کې اورو.
په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د ښځینه او نارینه ښوونکو کمی سره مخ دي او له امله یې ستونزې ګالي. د یاد ریاست مشر مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې 1300 ښوونکي کم دي او که ټولو نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي دا شمېر نور هم لوړیږي.
تقریبا 1300 خونکی زمون کم دی. د 1300 کې هم دغه حقیقت دی چې 1950 خزینه خونکی زمون کم دی ته موږ ضرورت لرو، او دا په هغه لیسو کې هغه مکاتبو کې دي چې هغه په حال د شپږم سنه پر شروع دي، خو د شپږم سنه پر هم زمون دغه کم بد دی. د 12 پر شروع شي بیا خو یې خېلی چې بیا ډیر ضرورت وي د خزینه.
هغه وای په خونځو کې د خونکو د کمی ستونزه لته رکلون ورپاتې ده، او دوی هڅه کوي چې په ټولو خونځو کې د خون کو کمې پوره کړي.
ځکه زمونږ په ډیرو مکاتبو کې چې هغه د نجونو دي، هغه ابتدایي دي یا متوسطي دي، هغه کې نارینه استادان هم ډیر د مخکې نه مقرر و چې موږ اکثر بدلم کړل. د لکانو مکاتبو ته په هغه باندې موږ خزینه استادان مقرر کړي هم دي، نور هم داسې شته دي. نو زمونږ ډیر ضرورت یې خینه چې د خزینه خونکو ته دي.
د پوهنې برخې کارپوهان بیا وایي د نجونو پر مخ له شپږم د لوړو ټولګیو او پوهنتونونو دروازو تړل کېدو سره د ښوونکو د کمی ستونزه نوره هم زیاته شوې ده، او که یاد بندیزونه همداسې دوام وکړي یوازې د تعلیم او تحصیل په برخه کې نه بلکې په روغتي او نورو برخو کې به هم په افغانستان کې د ښځینه کارکوونکو زیات کمی رامنځته شي چې به یې هوارې مشکل وي. محمد امین:
دولت ته پکار ده چې د اوسنه د خزینه خونکو د ګمارنې، د هغې د روزنې او د هغې د پوهې لوړونې لپاره پروګرامونه پیل کړي. او له بل پلوه د خونکو معاشات هم کم دي، که چیرې د خونکو په معاشاتو کې لوړوالی راولي دا به د خونکو د اقتصاد د ښه والي لپاره یو ښه ذریعه وګرځي.
خونکي بیا وایي د معاشونو کموالی په وجه ستونزې ګالي، او نور کسان چې د دوی مشکلات ګوري د معلمې دندې ته زړه نه خکوي. په کونړ کې د یو خونځي خون کې
ماس کم دی، او هغه ډېر په تکلیف او دغه باندې ذهني ارامتیا نه، او چېرته که بلار ما روان خامخا یو څوک پوښتنه کوي، مثال دوکاندار ته هغه زما قرض نور کری کور کې اوسیږي. په افغانستان کې خون کې ډېر مشکلات سره مخامخ دي. نو موږ لوړپوړو چارواکو نه دا هیله لرو چې د خونکو د معاش کې تغییر راولي، او دا اوچت کړي تر څو د خون کې دغه مشکل حل شي او په آرامه سیم کې په صحیح توګه باندې درس وړاندې.
د یادولو ده چې د طالبانو له بیا واکمنې دو وړاندې هم د نجونو او هلکانو ښوونځیو کې د ښوونکو کمی موجود و، خو اوس دغه ستونزه د هرې ورځې په تیریدو مخ په زیاتېدو ده.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. د ازادي راډیو ټولو درنو همکارانو او خوږو اوریدونکو ته محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له مرکز زرن شهر مستاسو سره تماس نیولای. لکه څنګه چې موږ تاسو ټولو ته معلومه ده، په هرات ولایت کې کوم مصیبت پیښ شو چې زموږ ګانش مې ریوادوال په شهادت ورسېدل او ګانش مې نور ټپيان سول. ټولو شهیدانو ته د الله عزوجل نه جنت پردوس واړم، او زخمیانو ته عاجل شفا. د دې ترڅنګ هغه کسان چې پات دي هغه اوس په ډیر بد وضعیت کې قرار لري، د سرپناه مشکل لري، د خوړو مشکل لري، د جامو مشکل لري، او له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د ټولو افغانانو څخه، خصوصا دغه افغانانو څخه چې هغه شتمن دي، هغه تجاران ورونه دي، د دوی څخه مې غوښتنه دغه چې خپل دینی او اسلامي وجبه پر ځای کړي، او له دغه کسانو سره مرسته وکړي، او دغه کسانو لاسنیوي وکړي. همدغه راز مې پر ټولو خیریه موسسو دا ژغ دی، او د یو افغان په صفت مې د دوی څخه دا غوښتنه ده چې د بشري همدردۍ له مخې دي د دغه افغانانو لاسنیوي وکړي، او د هرات ولایت زلزله ځپلي چې اوس متاسفانه په ډیر بد وضعیت کې قرار لري د دوی سره هر څه ژر شوي حجل مرستې وکړي.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو ته نیکی له احترامات وړاندې کوم. یما دا پیغام نشر کیه سوال خو دغه ډاکټران شجی دا متخصص دی یو شی دی بل دی بل مرز کارم سره کوي. مثلا دی متخصص جړو کوي دی دی مغزیات او کارم کوي. د انسان دی هر مرز علاج یو ډاکټر کوي. نو دلته دواوی هم به کیفیت دی. نو له هر مظلوم څخه به چاره څخه روپی اخلي مصرفونه کیږي دغه د مرز علاج نه کیږي ځکه چې دی دغه نه پونه لري د ټولو مرزو تخشیش وکي. نو دی باید چې شیدار مرز ځان ته ډاکټرې باید ډاکتران پر شی روپۍ اخلي نو د دې مخه دی ونیسي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دویمه نیمه تر اورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د طالبان حکومت د هرات د زلزله ځپل لپاره د کورونو د جوړولو د کار د پیلتو خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت وینځبی الله مجاهد بیگانه وخت په خپلې ټولنیز شبکې ایکس پانه لیکلی دی چې د هرات د زندجان ولسوالۍ په سیاب سیمه کې 2016 کورونو د جوړېدو کار پیل کړی دی. هغه ویلي د کورونو په معیاري ډول په دیو خرګوټي په شکل باندې جوړ شي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستان غوښتي دي چې له دې هېواده په ډله ییزه توګه د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي. د کارپوهانو دې ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارج پینټ هم غړی دی. په خپل راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو په پاڼه خپور شوی دی چې پاکستان باید افغانانو ته د تچشا او خاڅوار لسلکه افغان کډوال دي د ایستلو پلان باید لغوه کړي. پاکستان د دې میاشتې تر پای افغان کډوالو ته وخت ورکړی چې له دې هېواده ووځي کنه په زور به یې وباسي. د اسرایلو پوځ هغه څه د شواهدو په توګه خبره کړل چې څرګندوي د غزې په روغتون کې د تېرې شپې 14 د فلسطینیانو لخوا د یو فایر شوي او ناکامه توغندي په نتیجه کې رامنځته شوې ده. نه د دوی د مهماتو په نتیجه کې په دې پیښه کې د سلګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. حماس د 14 پړه پر اسرایلو چولي خو اسرایل وایي په غزه کې ډیری یوې بلې فلسطینی د اسلامي جهاد سخت دریځ ډلې لخوا فایر شوي توغندي ده 14 رامنځته کړی ده. د بلجیم په بروکسل ښار کې پر دوه سویډنی وګړو د پرونی وژونکي حملې پر اسلامي دولت ډلې یادایش منلې ده. د دې ډلې د مخبرونو په خپل ټلګرام کې ویلي دي چې پرونی حمله د دوی یو جنگیالي کړی ده. بلجیمي چارواکو ویلي د فوټبال د دوه مینوالو په وژنه کې او د یو بل په ټپي کېدو کې یو 45 کلن مشکوک تونسي وګړی نیولی دی. او افغانستان د کرکټ په نړیوال جام کې خپل نن څلورمه لوبه له نیوزیلند سره پیل کړې ده چې تر اوسه پورې 248 منډې په 46 تورونو کې شوې دي او څلور لوبغاړي سوځېدلې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د نشئی موادو د قاچاق او پیسې تر ډیره حد د حوالی سیستم لاري لاس پلاس کیږي.
په مو اندازې کې بانکای رسمي از اونها استفاده میشه ولی پول
څومره چې رسمي بانکونو څخه د تورو پیسو د سپینولو لپاره کار اخیستل کیږي په هغه اندازه د حوالی له سیستم څخه هم کار اخیستل کیږي. زه فکر نه کوم چې طالبان دې د سیستم دومره کنټرول کړي.
دا چې د موتاد کې دوه اجتماعي رواني او ژوندۍ عوامل څه دي په دې اړه مولار واپو میوند هوشمن سره مرکه کړي.
ټولنه د وګړو لپاره ښوونیز حیثیت لري. معنا دا چې کچېرې په ټولنه کې روغ دي کسان مقدره مواد او ناخوالې وي په مستقیمه توګه ځوانانو باندې خپل اثرات غورځولی شي.
د عبدالوهاب په نوم یو موتاد وایي چې احتیاج مې د ډېرو بریاوو مخه نیولې ده.
کله چې کورنۍ خبر شو چې زه مخدره مواد استعمالوم هغه ډیر خوشینه شو او دا هڅه ما سره وکړه او په دې رضایت ما نه وغوښته چې ته باید هغه خپل اولنی حالت ته ورسېږي او ځان بستر کې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
خزیه اسد ولې ډوډۍ ته ناراضي؟
څو ځله مې ورته ویل چې ډوډۍ ته راځه خو ناراضي. وای نه خورم.
ولې نه خوري؟
ناروغه دی.
څه شی ناروغه دی؟ څه تکلیف لري؟
نه پوهېږم، څو ورځې کېږي چې له کوټې څخه چندان نه راوځي، تک ژر راوستی دی.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو له کاروبار څخه لاس ته راغلي پیسې تر ډیره حده د حوالې سیستم له لارې لاس په لاس کیږي. دې سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د حوالې ډیری سیستمونه د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو لخوا رهبري کیږي چې د نشه یي موادو د تورو پیسو سپینولو ته زمینه برابره کړې ده. خو مالی کارپوهان وایي که څه هم د حوالی سیستم قانوني ستونزې لري، خو په اوسنیو شرایطو کې د سوداګرۍ او مشروع معاملاتو لپاره دا یو ښه مالی سیستم دی. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د 2021 میلادي کال د اگست پر 15مه د افغانستان د تیر جمهوریت نظام له نسکورېدو سره له نورو کورنۍ ستونزو ترڅنګ د بانکداري او افغانستان او نړۍ ترمنځ د پیسو د لیږد نظام هم له جدي ستونزو سره مخ شوی. که څه هم په افغانستان کې د حوالی سیستم له پخوا رواج خو په وروستیو کلونو کې ډیره وده موندلې. اوس ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې د حوالی سیستم له لارې د تورو پیسو سپینول او لیږل ډیر شوي. د نشه یي موادو قاچاق کوونکي، رانیونکي، خرڅونکي او بزګر ټول د دې سیستم له لارې خپلې پیسې تبادله کوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپو او د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکي حامد عزیز وایي چې په افغانستان کې پر مالی سیستم د څارنې د کموالي له امله د حوالې سیستم له لارې د تورو پیسو لیګل ډیر شوي دي.
په مو اندازه که بانکای رسمی از اونها استفاده میشه برای پول،
څومره چې له رسمي بانکونو څخه د تورو پیسو د سپینولو لپاره کار اخیستل کیږي، په هماغه اندازه د حواله له سیستم څخه هم کار اخیستل کیږي. زه فکر نه کوم چې طالبان دا سیستم دومره کنټرول کړي. دا اوس هم ډیر صرفان عملا د کابل په سرای شاهزاده، د هرات په خراسان مارکیټ او فراه ولایت کې د لویو قاچاق کوونکو لپاره کار کوي او د نشه یي موادو پیسې لیږي.
پول مواد مخدره نقل و انتقال میدن.
په افغانستان کې څو صرافانو د ملګرو ملتونو راپورتر ته ویلي چې څو لوی قاچاق کوونکي هم د حوالی سیستم رهبری کوي او د دې سیستم په وسیله د نشه یي موادو د کاروبار للارې لاس ته راغلي تورې پیسې سپینوي. د حوالی سیستم دا مهال په افغانستان، پاکستان، ایران او منځني ختیځ په څو هیوادونو کې رواج دی. خلک اوس هم پیسو ته د بیړنۍ اړتیا او اسانه معاملاتو لپاره له دې سیستم کار اخلي. مالی کارپوهان کڅوم وایي چې د حوالی په سیستم کې قانوني ستونزې شته، خو په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان د بانکداري په برخه کې د جدي ستونزو سره مخ دی، د حوالی سیستم ګټه وربولي. مالی او اقتصادي کارپوه ازرخ حافظي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فقدان موجودیت بانک های متعارف سبب رشد صرافی شده.
در رسمی بانکداری نشتوالی در صرافی و در ودی لامل شوی دی. خدا چه پر صرافی و در تور و پیسو در سپینول و تور لگول کیگی، پر نره که لوی بانکی مخصوصات هم شده چی ده کار کوی. خود صرافی و زیان دوم را نده لکه گرده چی دیره ده. اوسنۍ شرایطو کې په افغانستان کې زموږ د صادراتو او وارداتو اسانتیاوي د همدې صرافانو لاله برابرېږي.
صادراتي مو از طریق همي صرافي صورت میگیره.
تیر جمهوریت نظام په 2000 میلادي کال کې د صرافانو او حوالی سیستم د سب پروګرام پایل کړ. هغه مهال سرګند شو چې په افغانستان کې د کورنۍ او بهرنۍ حوالو زر مرکزونه فعالیت لري، خو اوس چې په افغانستان کې د بانکداري په برخه کې ستونزې ډېرې شوې، معلومه نه ده چې په دې هیواد کې به دغه ډول څو مرکزونه فعال وي.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګری ملتونه وایي د نشه یي موادو د قاچاقو پیسې تر ډېره حده د حوالی سیستم له لارې لاس په لاس کیږي.
رازا کوم مونږه تا ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګډه میلو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وها، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم،
تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترونو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چلر وی ساته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 21 او 25 مترو، او د ماښام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1280 منځنۍ سپو باندې واوري. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې په انسانانو کې ځینې رواني ستونزې ارسی خویونه او ټولنیز مجبوریتونه ست چې د اعتیاد لامل کیږي. دا چې د معتاد کېدو اجتماعي، رواني او ژوندکي عوامل څه دي، اعتیاد ته مساعد کسان څنګه ژغورلی سو، او په دې برخه کې د یوې ټولنې او حاکم نظام مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مول ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه کړې ده. ښاغلی هوشمند په پیل کې په عمومي ډول د اعتیاد د عواملو په اړه معلومات راکوي.
جنسیت، جینیټیک، ټولنیز ستونزې، د ټولنیز مهارتونو نشتوالی، رواني او روحي ناروغۍ، کورنۍ ستونزې، د ملګرو لخوا فشارونه یا زور زیاتی، او هم د مذهبي ځینې دودونه لکه بانګاوا کراول د هغه لاملونه دي چې یو کس د روغ د لامل ګرځېدلی شي. نو ویلی شو چې د یادو ستونزو سره مخ کېدو او حل لارې ته په نه پام لرلو سره د ټولنې هر وګړي ته د خطر زنګ کېدای شي.
که اوریدونکو ته د ژنتیکي عواملو په اړه معلومات ورکړي،
لکه څنګه چې د دوه واده شوي کسان ټول په ظاهري څیرې سره ماشومان ورته والی لري، په همدا ډول کړنې عادتونه هم د پلار او یا مور ماشومانو ته انتقالیږي. نو هغه پلار او مور چې په مخدره موادو روږدې وي، د ژوند له لارې د دوی اولادونو ته هم انتقالیږي، او نوموړي ماشومان روږدې کېدو ته چمتو او د ناوړه ټولنې یا کوم روحي رواني ستونزې سره مخ شي، یا کله چې داسې لاره ورته هواره شي، سملاسي مخدره مواد ته مخه کوي. د جینیټیک ستونزې لرونکي ماشومان یا ځوانان د نورو ځوانانو په پرتله زر علاقه مواد تخي او نشو ته مخه کوي. د یو څېړنې په ترڅ کې ښودل شوی چې هغه کسان چې پلار یا مور یې روږدې وي، 70% مواد ته مخه کوي. دا په دې معنا نه ده چې کوم کسان پلار یا مور یې روږدې وي حتماً او یا 100% روږدې کیږي، خو دومره ویلی شو چې د جینیټیک له لارې په مخدره موادو ملوث کسان د نورو وګړو په پرتله نشو ته زر زړه ښه کوي، او د دې چانس تر ډېره شته چې د ژوند په اوږدو کې نشو ته مخه وکړي.
په نشو باندې د اخته کېدلو اجتماعي عوامل کوم دي؟
ټولنه د وګړو لپاره ښوونیز حیثیت لري. معنا دا چې که چیرې په ټولنه کې روږدې کسان مخدره مواد او ناخوالې وي، په مستقیمه توګه ځوانانو باندې خپل اثرات غورځولی شي. کوم کسان چې د روږدې چانس په جینیټیکي ډول ځان سره لري، ناوړه ټولنه ورته لاره آسانه هوارولی شي. نو لازمي ده خپل اولادونه ته د ټولنیز مهارتونه ورزده کړو.
رواني عوامل څه کېدلی شي؟
کوم کسان چې د واړه واړه ستونزو پر مخ کوي او رواني ستونزه ورته راوړلیږي، نوري کسان د روږدو کار کېدو ته نږدې کیږي، او د خپل ستونزو هوارولو لپاره د رواني آرامتیا لپاره مخدره مواد کڅه هم د دوایي په شکل وي، بیا هم رواني کس مخدره مواد ته لاره پیدا کوي. کچیر روږدي کس او یا هم کوم کس چې مخدره مواد په لومړۍ ورځ کې وي، رواني کسانو ته د ستونزو هوارولو لپاره غلط تبلیغ کوي. کله چې رواني ناروغ د مخدره توکو نه یو ځل هم استفاده وکړي، په موقع ډول ستونزه یې لرې کوي او د جوړېدو او نه ستونزو لرلو احساس کوي. مخدره توکو ته دوام ورکوي او روږدې کیږي. د وخت په تېرېدو سره رواني ناروغ موادو ته اړ کیږي. په دغه وخت کې رواني ناروغۍ تر څنګ د نشویو استعمالو هم ورته سرخوږی جوړوي، او د احتیاط په دوام کې هم بند پاتې کیږي.
نشو ته مساعد کسان څنګه ژغورلی سو؟ په دې برخه کې د کورنۍ او والدینو مسؤلیتونه څه دي؟
کورنۍ په لومړی کې باید د کور دننه کورنۍ ستونزه ونه لري. یو منظم نظام په کور کې حاکم وي. خپل اولادونو ته ځانګړې پاملرنه د مور یا پلار دنده ده. په دنده په ښه شکل سره ادا کړي. د دوی ملګري، دوستان، ټولګیوال، هر هغه شخص سره چې په اړیکه کې وي خبر او حال احوال ولري. د خپل اولادونو ته سالم ټولنیز محیط انتخاب کړي. د خپل اولادونو ستونزو اورېدو ته غوږ کېږدي. د ستونزو په وخت کې ورسره لازمي مرسته وکړي. کورنۍ د ملګرو نه په ستونزو کې لومړیتوب ورکړي. د خپل اولادو په ملګرو باندې سارنه ولري، لکه څنګه چې مشران وایي ملګری د ملګري نه وپیژني. همداسې د خپل اولادونو د تګ راتګ، د اړیکو ځایونه ټولو ته په پام، په ټوله کې کورنۍ آرامتیا او نظم په اولادونو باندې رغنده رول لري.
د یوې ټولنې د وګړو مسؤلیتونه څه دي ترڅو له نشو پاکه ټولنه ولري؟
د ټولنې د وګړو مسؤلیتونه دا دی چې باید خپل حکومت سره د نشي موادو په محو کولو ونډه ولري. کچیرې د دوی په کلي باندو کې مواد پیرول کیږي، په موقع سره پولیس ته احوال ورکړي. کوم ځوانان چې د کورنۍ نه په پټه مواد استعمالوي، کورنۍ په خبر کړي. کچیری مونږ او تاسو منظم کورنۍ چاپیریال برابر کړو خو په ټولنه کې پام ونه کړو بیا هم اولادونه او عزیزان مو په خطر کې ده. نو لازمی ده چې دواړو ته پام وکړو. عامه په هوای د ژوند تګلاره باید وګرځو. خپل اولادونه او عزیزان ته د مخدره توکو د ناوړو پایلو او ستونزو په حق باید ووایو. ټولنیزو غونډې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ باید ولرو.
په دې برخه کې یو حکیم نظام باید څه وکړي تر څو نشو ته د مساعدو کسانو په نشو د اخته کېدلو مخه ونیسي.
د حاکم نظام مسؤلیتونه په سر کې دا دی چې مخدره توکو د کښت مخه په بشپړ ډول سره ډب کړي تر څو مواد ارزان بازارونو کې پیدا نشي. سخت دریځ قوانین او اصول ورته وټکي او همدارنګه قاچاق وړونکو سره مبارزه وکړي. د معارف په کتابونو کې مختلف معلومات په نظر کې ونیسي. دوامداره تبلیغات د عامه پوهاوي لپاره په تصویري، غږیز او ټولنیز رسنیو کې په نظر کې ونیسي. د محراب او منبر له لارې عامه پوهاوي او زیانونو په اړه خطیبان باید تبلیغ وکړي. ساقي، قاچاقچی او کروندګر سره کلک چلند وکړي. مختلف ځایونو کې سیمینارونه او داسې نور محفلونه په نظر کې ونیسي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي کورنۍ باید نشو ته د مسایدو غړو په اړه له ارواپوهانو سره مشورې وکړي.
نشه د موتات پر روختیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ کې را کده چې په دې غم کې ختک
مغز د مون خراب کو وړو کې د مونږه پوچ کړو غاونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو رودي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یختنی وول او مرس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي ونی زخ پرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لغمان ولایت اوسیدونکو عبدالوهاب د ننګرهار پوهنتون له پښتو ادبیاتو څخه فارغ او له دریو کالو راهیسې نشه کوي. عبدالوهاب چې نشئی موادو یې رواني حالت ورخراب کړی زیاتوي چې کمې نشه نه کولای اوس به د پوهنتون استاد وای او ښه ژوند به مې درلودی، خو نشو تر روغتون پورې راورسولم او دا مې څوم ځل دی چې بستری کیږم. دا چې عبدالوهاب لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپل د دل خولې څخه واورو.
اولین ظالم چرس استفاده کړی دی، بیا د چرس په سان کې کله کله هفته کې یو ځل یا دو هفته بعد یو ځل شیشه موهل دی. تیر نظام کې خو وظیفه درلودله، بیا بعد دغه د فامیل نام د خرچې په صفت پیسې اخیستلې، بیا هغه په مخدره موادو باندې استعمال وکړ. د فزیکي له نگاه نه ډېر بد تاثیر یې په موږ کړی او سنه سره رواني حالت هم تاثیرات لري، ځکه دا چرس روان حالت ته تغییر ورکوي، منفي پینټ طرف انسان بیایي. اجتماعي روابطو کې خاص تاثیر دادی چې انسان ګوشه نشین کوي. مخدره مواد سړی د هغه خواهشاتو او لوړ هدفونو نه پاتې کوي. نو موږ اوس دا هیله لرو چې دغه ځینه پاک راووتلو له خیره هغه خپلې موخې چې کومې لوړې موخې لرو دغه هدفونو ته ځان ورسوو. کله چې کورنۍ خبر شو چې زه مخدره مواد استعمال او مغوی ډیر خوشینه شو او دغه هڅه ما سره وکړه او په دې رضایت ما نه واغسته چې ته باید هغه خپل اولنی حالت ته ورسېږي او ځان بستر کې او موږ راوستلو شفاخانه ازار بستر د کابل فینکس ته او دغلته خپل وخت تکمیلو له خیره چې تر څو فامیل او موږ خپل بیرته خپل صحت لاسته راوړو او د فامیل خوشینه لري کړو او فامیل هیله ته ځان ورسو. دغه خطره خود دغه عمل داسې او شاده چې هغه خپل د بدن د کنټرول نه دی، خپل کنټرول ته لابیایي. په داسې وخت کې یو ورځ ماښام کور کې وم او ما چرس نه درلوده، نو هغه وخت ما ویلې چې زه به چرس ونه څکوم، خو دغه زما روان حالت پرې نه خودلم چې زه ونه څکوم. مجبور یې کړم چې لاړ شم ساقي پسې چرس راواخلم. نو هغه د ساقي په سیمه کې داسې غیر امنیتي ځای وه، ټول خو هغه ساقیان هغه ځای کې اوسېږي چې هلته امنیتي له نگاه نه صحیح برابر نه وي. نو هلته چې کله ورغلم نو بېرته راتلمه چانس مې راغیستی و چې مخې ته مې څو کسان ووتل په چاړه یې مو وهلم تیاره وه چانس مې رانه واخیسته چې یو چاړه په دې لاس وهلی یم یو په دې ورغوي کې والی وم نو دوه درې چاخوانې والی یم نو کله چې زه عملته ولوېدم خلک راغلل زه شفاخانې ته بوتلم چې شفاخانې نه بېرته کور ته راستانه شنم دا مې په زړه وګرځېده چې دا د ژوند د عمل بده خاطره هم دا دی که چیرې ما عمل نه کوله نو په دې وخت کې به مې څه کوه چې هغه دې ته هغه لوپرانو له چکانو سره به زه مخاطبېدلم او دغسې واقع به ما باندې واقع کېدله. که چیرې مخدره مواد هم استعمال کړی نه وای نو موږ باید په عالي درجه د پوهنتون نه فارغ وای په قدر کې. نو کله چې سړی قدر کې فارغ شي نو هغه حتمي د استاذي لقب ځان ته را نیسي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلا چې د معتادو میندو او پلرونو اولادونو تر نورو ماشومانو ولې ډېر نشو ته برابر دي؟ دا معلومات به ارواپوه مطیع الله وزیری راکړي.
والدین ټول وخت خپل د موادو پیدا کول او د هغه د مصرف کولو لپاره تیروي. د هغه والدین دي چې تل نیشه او یا هم خمار اوسیږي، په نیشه کې هم دوی بد اخلاقي کوي او په خماري کې هم بد اخلاقي کوي. د ماشومانو په روان باندې ځکه منفي اغېزې کوي، لکه ماشومان چې خپل همزولې وویني بیرون یا هم مجلسو کې هغې ته پلار او می او مور مینه او محبت ورکوي، په مینه او محبت باندې وخت ورسره تیروي. او دغه ماشومان چې والدین یې معتاد دي دوی سره تل زشت او په بد رفتار سره خبرې کوي، نو د دوی په روان باندې ډېره منفي اغېزه هم کوي. د دوی به تحصیل او تعلیم کې ډېرې ستونزې وي، رفتار گفتار کې به د دوی ډېرې ستونزې وي، اختلال د شخصیتي به لري، افسرده به وي. دغه ماشوم په ډېر کم عمر کې معتاد کېدل په مواد مخدر دي، حتی تر ډېرو جګو سنو پورې به د دغه احتیاط به ورسره وي او نجوج به وي په ټولو عمراتو کې به تصمیم خپل نسي نیولی. لان خواته به یې دودلګي به زیات ولري چې دا کار وکړم یا وی نه کړم. دا ډول ماشومان تل به اعتماد وي په ځان باندې، پرخاشګر به وي، جنجالونه به هر موضوع سره کوي، په هر موضوع کې به دی اضطراب و ترس لري، افسرده به وي. له دې سره سره به زیات رواني او اجتماعي ستونزې تکلیفونه به هم زیات ولري.
آیا پوهیدلاست؟
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې ورستی برخې ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. اسد له خپل انډیوالانو سره تر بانډار وروسته خپل کور ته راځي چې له دې سره سم سخت ناروغه کیږي. کله چې مور او پلار ډاکټر ته بیایي نو له معایناتو څخه یې معلومیږي چې په یوه ناشنا او ډېر خطرناکه ناروغي اخته شوی دی. دا چې دا څه ډول ناروغي ده او اسد ولې او څنګه په دې ناروغي اخته سو دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام.
میلمه خود خدای دوست بی کنه؟
میلمه خود نیشتیم چه دی خدای دوست دی، خوستا مطلب چه دی؟
مطلب می داده چه نن تا هم ما خپل میلمه او بوله.
سنگ دی میلمه او بولم؟
گر اختیار در توایم دیر خوماره، بس یو دوه دوده ایروین را که چه به خدای سر می چیوی.
رازا خدای در اولا زمو گروریه، رازا که نه تو دوه دوده که زبا بستا پوڑای در کم او اخلا
را که کور دی ودان خدای دی مکم او.
مریضی؟
داسی سخت مریضیم چی بوختنم مکم.
لکوم ازای را غلیه؟
کورانه ایمه پا ایران که دا خوز پولیسو په زور راوښاغلم او زایرانیم چې جیر ولارځو لیا وی خو غریبی او لبلې خو مریضی او کړای وی خلار رانه ورکدا
نو ولې راوښړلې
دا یو وګدا کی ساده کو دې خبرو په سیمګر زو لاړم
مخه دې ښه سبا تو خنده چې موږ په بلاختنه کې
خزی اسد ولې ډوډۍ ته ناراضي
څو ځله مې ورته ویل چې ډوډۍ ته راځه خو ناراضي وای نه خورم
ولې نه خوري
ناروغه دی
څه شي ناروغه دی څه تکلیف لري
نه پوهېږم څو ورځې کېږي چې له کوټې څخه چندان نه راوځي تک ژر راوښتی دی
نو رنگ خو یې له غم لړلو نو شولو خاطر ژېړه وختی دی اوس دا راته وایي چې ناجوړي څه ده
ته به لري ټوخیږي ساه لنډ لنډ کېږي
دا خو ډېره بده شوه
یعنی دا ناروغي خطرناکه ده
ما ته خطرناک ښکاری
زه مورته خوښی نه یم ډېر کمزوری سوی دی
نو خو وختي به دې راته ویلی وای
ما چې ویل عادي زکام دی د پخوا په شان به په کورنۍ دوا او جوړ سي
خیر دی اوس هم وخت شته ډاکټر ته به بوزو زه به موټر راولم ته تر هغه وخته پورې په دوه پاک کالي واغونده
سمه ده زه به ورسم
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازی رازی
سلام علیکم
سلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام رازی رازی دل تکی نی اجی صاحب څنګه شو معاینات مو کړل
هو میکړل
تیرا کما ده
ها دا ده ڈاکٹر صاحب
بس بس پوشم خزوانه دار ته وای چې ته څنګه مری شوې
ڈاکٹر صاحب خبر ادا سیدا چی ہم عملی سڑائی پولیس و دہران سے خرا شڑ لائے وہ آغا ناروغ وہ زما سر یا زائ نشا وکڑا کل چ زما خام کور تراغ لم بس ناروغ شم
دادے معلوم شو چ دا ناروغی لبل موتا څخه خستیدا موتادین اکثر وخت یو زاینه شکوي که په دوی کې یو هم په دې نه جوړي اخته شي مریضي ډیر ژر نور خلکو ته ورتلای شي
ډاکټر صاحب زما زوی به جوړ شي
ډاکټر صاحب اوس موږ څه وکړو
اندېښنه م کوي جوړيږي هله کم دا اوس بسترې کوو خو باید ستاسو د کورنۍ ټول غړي معاینات وکړي دا سینه وی چې خدای مکه دا ناروغي تاسو ته نوي درغلي
سمه ده ډاکټر صاحب دغه څه به وکړو
دغه نشه جسي کالک نشه نه کولای اوس به ولی په دې مرز اخته کړی
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان